هم می توانید در این برنامه از طریق تماس های تلفنی دیدگاه ها، نظریات و سوالاتتان را مطرح کنید و شامل بحث های داغ موضوع باشید. اما پیش از این که برنامه را آغاز کنیم، برنامه اختصاصی که همکارانم برای اجرای آن آمادگی دارند، اخبار را برایتان داریم. ستار فروغ در استودیو با ماست و خبرها از رویدادهای افغانستان و جهان را تقدیم می کند.
نخست سرخط چند خبر. یک عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی میگوید گفتگوها میان جمعیت اسلامی و حکومت با بنبست روبرو شده است. مقام‌های امنیتی بغلان از آغاز یک عملیات نظامی موسوم به البرز 22 در این ولایت خبر می‌دهند و رئیس جمهور ایران میگوید اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ در جهت برهم زدن توافقنامه اتمی ایران ناکام شده است. تفصیل اخبار. یک عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی میگوید که گفتگوها میان جمعیت اسلامی و حکومت بر سر اختلافها در زمینه منصوری استعفای عطا محمد نور با بنبست روبرو شده است. محمد اسماعیل که با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت دو طرف از گفتگوهای انجام شده راضی نیستند و افزود
طرحی که قبلا هم داده شده بود تا حال اون حال دیگه فیلن با بومبست رسیدن که فیلن چی ندارن دیگه تقریبا نیه دو طرف راجی نیان بگفتگو.
به گفته محمد اسماعیل خان جمعیت اسلامی جهت رفع اختلافات یک طرح چند ماده‌ای را به حکومت ارائه کرده است، اما به گفته وی حکومت تا حال این طرح را نپذیرفته است. وی گفت باقی ماندن عطا محمد نور به عنوان والی بلخ و تطبیق توافقنامه سیاسی که به اساس آن حکومت وحدت ملی شکل گرفت دو ماده مهم این طرحند. مقام‌های امنیتی ولایت بغلان از آغاز عملیات نظامی موسوم به البرز 22 در این ولایت خبر می‌دهند. ذبیح الله شجاع سخنگوی پلیس بغلان به رادیو آزادی گفت این عملیات مشترک نیروهای افغان صبح امروز آغاز شد. شجاع افزود این عملیات بر ضد شورشیان مسلح در دند شهاب الدین حومه شمالی شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان متمرکز است و سپس به گفته وی به دند غوری، دهنه غوری و ساحات دیگر که مخالفان مسلح حضور دارند گسترش خواهد یافت. گفته می شود با آغاز این عملیات نظامی ده ها خانواده در بغلان بیجا شدند. یک پلیس کندک امن و نظم عامه ولایت غور با ضرب گلوله یک همکارش را کشت و سه تن دیگر را زخمی ساخت. مقام ها می گویند این حادثه پیش از ظهر امروز در پوسته امنیتی شاتخ در شمال شهر فیروزکو مرکز ولایت غور رخ داد. عبدالرب غوربندی رئیس ارکان کندک امن و نظم عامه در غور به رادیو آزادی گفت تا هنوز دلیل این تیراندازی روشن نیست. به گفته وی پلیسی که دست به تیراندازی زده بازداشت شده است. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار میگوید پلیس 283 کیلوگرم چرس را در ولسوالی های سرخرود و بهسود به دست آورده است. این دفتر در یک خبرنامه گفت این مقدار چرس که در دو موتر جا به جا شده بود دیروز کشف و به دست آمد. در خبرنامه گفته شده است که در پیمان به این قضیه دو تن بازداشت شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رئیس جمهور ایران میگوید اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در جهت برهم زدن توافقنامه اتمی ایران ناکام شده است. حسن روحانی از توافقنامه اتمی میان ایران و قدرت‌های جهان به عنوان یک پیروزی دراز مدت برای ایران ستایش کرده است. آقای روحانی امروز در یک سخنرانی که از تلویزیون دولتی نشر شد گفت
آمریکایی‌ها می‌خواستن در چند روز پیش تعهد بین‌المللی خودشون رو در برجام زیر پا بگذارن. ما در برجام موفقیت‌هایی به دست آوردیم که هیچ وقت از بین نخواهد رفت.
ایران این توافقنامه اتمی را در سال 2015 میلادی با آمریکا، بریتانیا، فرانسه، جرمنی، روسیه و چین امضا کرد. رئیس جمهور دونالد ترامپ به روز جمعه گفت آمریکا از این توافقنامه بیرون خواهد شد مگر اینکه آنچه او نواقص وحشتناک در آن می‌خواند از سوی امضا کننده های اروپایی اصلاح شود. سایر کشورهایی که پای این توافقنامه امضا کرده‌اند از ایالات متحده خواستند به این توافقنامه اتمی پایبند ماند. حیدر عبادی صدر اعظم عراق میگوید خود را در انتخابات آینده پارلمانی کشورش نامزد خواهد کرد. در نظر است که انتخابات پارلمانی عراق در 12 می برگزار شود. تاریخ برگزاری این انتخابات باید از سوی پارلمان عراق تایید شود. عبادی امروز گفت تلاش میکند یک ائتلاف جدیدی از کاندیدان تمام ولایت‌های عراق را ایجاد کند. وی عضو حزب دعوت است. این حزب شیعه عراق با ایران ارتباط نزدیک دارد. اما تحلیلگران میگویند که عبادی نسبت به نوری المالکی صدر اعظم پیشین عراق روابط را با اقلیت سنی این کشور توانسته تامین کند و همچنان روابط بغداد را با عربستان سعودی بهبود بخشیده است. و میلوش زمان رئیس جمهور جمهوری چک در انتخابات ریاست جمهوری این کشور نسبت به رقیب اصلیش پیشی گرفته است، اما او به حد رای نگرفته که در انتخابات به پیروزی برسد. به این ترتیب این انتخابات در جمهوری چک به دور دو رفته است. میلوش زمان دیروز در شهر پراگ به هوادارانش و همچنان خبرنگاران گفت از مردم می خواهد در دور دوم انتخابات اشتراک کنند. نخست می خواهم از تمامی کسانی سپاسگزاری کنم که در دور اول انتخابات برایم رای دادند. از آنها می خواهم که در دور دوم انتخابات هم شرکت کنند. با شمارش تقریبا تمامی آرا، زیمان 38.6% آرا را به دست آورده است. زیمان موقف ضد مهاجرت دارد و طرفدار روسیه است. یجی دراهوش رقیب زیمان 26.6% آرا را کسب کرده است. در دور اول انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری چک که به روزهای جمعه و شنبه برگزار شد، 9 نامزد بودند. در دور دوم انتخابات که در 26 و 27 ماه جاری میلادی برگزار می شود، زیمان و دراهوش با هم رقابت می کنند. پایان خبرها. از همراهیتان سپاس. در ادامه برنامه عدالت و مبارزه با فساد اداری از رادیو زودی پخش می شود.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرونه لازادی رادیونه.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو ومنی. د عدالت او له فساد سره د مبارزې د دیونی په خبرونه کې زه حسیب الله تلاش ستاسو په خدمت کې یم. شنوندگان عزیز، برنامه عدالت و مبارزه با فساد هر یک شنبه از ساعت 3 تا 4 به طور زنده و تکرار آن هر سه شنبه از ساعت 1:30 نشر می شود. و شما می توانید از طریق شماره های زیل با برنامه به تماس شده و مشکلات و موارد مرتبط با فساد را با ما شریک سازید تا ما آن را با مراجع مربوط شریک سازیم. شماره های تماس ما است 0799-20-35-40 و 0700-822-755. در نوریدون که ده نن روزی خبرونه ده مالی وزارت پا زنگری توگه ده گمرکاتو پا برخه که ده فساد مواردو تا زنگری شوی. اول مکسر پا خبرونه که ده تلفون پا کرخه ده مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زی او ده خبرونه همیشنه همکار اول اداری فساد سره ده مبارزی علی اداری ده اطلاعات و شکایتونو ده خیستو رئیس وحید الله زاهد مکسر پا خبرونه که دوی تا خراخ لاستو ایم. شنوندگان عزیز، قبل از این که ما موضوع برنامه این هفته را آغاز کنیم، نگاهی کوتاهی داریم به موضوع برنامه هفته گذشته که در مورد موارد فساد در وزارت مخابرات افغانستان بود و خانزمان امرخیل مشاور ارشد این وزارت با ما در برنامه بود و به پرسش های ما و شنوندگان عزیز پاسخ دادن. آقای زاهد، ما از هفته گذشته به این سو کسی به شما مراجعه کرده و کدام موارد را ثبت کرده این یا نه یا خیر؟
و تشکر دلو سب لحر چده مخه زهم خپل سلامون او نیکی هیلین ده عدالت و فساد سر مبارزی د خبرونه اوریدونکو ته او همدا تخنیکی همکاران ته وړاندې کوم په دې لټ شروع او جوړ وسی. قدرمن اوریدونکو د یادول وړ بولم چې د خبرونه پونه کې یو ځل له اداري فساد سره مبارزه د عالی ادارې او د ازادۍ راډیو له لارې په ګډه پر مخ بیول کیږي. طلای صاحب تشکر قسمی که شما هم گفتین در برنامه قبلی ما موضوعات بحث شد در وزارت محترم مخابرات که شنوندای عزیز هم سوالات مطرح کردند و ما و شما هم بحثی داشتیم در مواردی که تخطی ها و موارد اکثر مشکلاتی که در بعض از موارد مشکلات را خود نماینده وزارت مخابرات که بود اونا هم پذیرفتن، اما وعده به ای دادن که اینا روی پلانا و روی سیستما اینا کار میکنن، بلخصوص سر دو مورد اساسی که همی جمعاری 10% بود و همچنان همی موضوع ثبت و راجستر سیمکارت ها بود که اینا یک کمپاین سرتاسری در 34 ولایت افغانستان اینا یادآور شدن. ولی متاسفانه در مورد در همی هفته گذشته در مورد خصوصی که ما شما مشکلات بحث داشتیم در وزارت مخابرات، کسی با اداری مبارزه و فساد اداری اینا مراجعه نکردن. اگر اجازه تان باشه
بفرمایید.
با معذرت، ما می شماره های تماس ریاست سم شکایات و عقد اطلاعات اداری عالی مبارزه و فساد اداری را به هموطنان عزیز می خواهیم بگویم اگر یادداشت بگیرن، مشکلات داشته باشن، مشکلات موارد فساد اداری اینا می تونن با بسیار آسانی با اداری مبارزه و فساد اداری به ریاست سم شکایات مراجعه کنن. 070-52-42-425 070-52-42-424 و شماره اختصاصی 177.
بسیار تشکر زاهد صاحب. دلته و بل استونز زاهد صاحب چه زغور مرتبه اشاره و که ماغه ده چه موگه پا تیر خبرونه که پا جنبندی که ویلی ده مخبرونه ده موضوعات و پر اساس بنده ده چه سیستم نشته او در جرب دوی ده لس فیصد مالی ده پر سیستم جور کری، بل ده چه ده لس فیصد مالی پا اخیستلو که یا پر اطولولو که د فساد احتمال واضح نشته او دوی هم تاییدوي. بل خبر ده چې دوی ویل چې د طرز عمل جوړ کړی دی د سیم کارتونو د ثبت لپاره، او خو وخت نیسي، او دغه سیم مخابرات وزارت په خپله هم په ځینو مواردو کې له قانون په ځانګړې توګه له مخابراتي قانون سرغړونه کړې ده. خدمت تونه په انټرنیټي او په ټلیفوني خبرو کې هم دوی د خوالي نجمنه وکړه، او دا ژمنه هم وکړه چې نیو رهبری به خبر مختګونه ولري. ځینې موارد یا د فساد یا ځینې داسې موضوعات شته چې په هغې کې فساد په ښکاره ډول دی. ضرور نه دی چې یو څوک شکایت وکړي، ضرور نه دی چې یو څوک د هغې په اړه باندې اسناد راټول کړي. د هغې احتمال زه تاسو خپل هغه اداره هر څوک هغې ته ګوته نیسي او وایي چې په دې کې د فساد احتمال شته او واضح فساد پکې شته. دغسې موارد تاسو ولې نه څېړئ یا تاسو ولې نه شئ څېړلی؟
مننه طلای صاحب، غواړم په دو موردو باندې بحث وکړو. اول د څنګه کېدای سي چې یو سیستم وجود ونه لري موږ مالیات راټول کړو. د مخابراتو د محصول د قانون کې په واضح ډول بحث وسي چې خوشبختانه مهم په تېره خبرونه کې دې باندې په قانوني مورد باندې بحث وسه چې د مخابرات وزارت مجبور مکلف دی چې یو شفاف سیستم د مالیاتو د راټولولو لپاره باید ولري. حتی هغه میاد هم ورته ټاکلی و چې په څومره وخت کې باید یو سیستم ولري، بالاخره سیستم باید جوړ کړي، دوی دغه مالیات راټول کړي.
خو په دې خبرونه کې دې نتیجې ته ورسېدو چې سیستم نشته، مشکلات شته، فساد شته. راځو یوازې ستاسو برخه ته، یعنی ستاسو دنده په دې کې څه ده؟
راځم بل موضوع دغه طرز العمل د سیم کارتونو د ثبت موضوع متخصه دیکھیم زینی موارد دی که زی غوارم پا دری برخو بندی بانی بحثو کن. یو ولی داغ موضوع تروس پر نسبتی که یا چنگ که رئیسی سی یا کمپنی سیمکارتون تولید کی او بالاخره بدون ثبت با بازار که دی عرضه که د مالی و د مخابراتو د وزارت خاغلی مرخیل صاحب په غرض ویل چې موږ اوس هڅه وهاند کړی کوو چې یو تازه عمل جوړ کړو چې دغه موضوع موږ سیم کارتونه ثبت کړو. دلته څو موضوعګانې دي. یو ممکن یوازنی هدف په دې کې د فرار د مالیاتو نه وي چې هغه کمپنۍ چې کلاس سیم کارت دوی د ثبت مالیات ورکي ممکن یو پنځه چې دوی نه دي ثبت کړي او بازار ته عرضه کړي دي او نن په آزاد بازار کې ستاسو هم ورته یادونه وکړه چې په یا شپېته روپۍ یا پنځوس روپۍ یا سل روپۍ په آزاد بازار کې سړکونو په سر په دوکانونو کې خرڅېږي. ممکن یو هدف دا وي او دا هم به امکان ولري چې یوازنۍ لاره د فرار د مالیاتو نه یوه ده. دوم دغه موضوع اجتماعي مشکلات موږ ته رامنځته کوي، مثلا زورونه ده یا مثلا ناوړې ګټې اخیستنې دي دغه بدون د ثبت راجستر د سیم کارتونه. درېیمه موضوع د ما په نظر ممکن د موږ دغه بعضې امنیتي ستونزې هم له دغه لارې نه وي. راځم دا چې تاسو ویلې چې سیستم شتون نه لري تاسو ادارې ګورئ، دوه ډوله مشکلات موږ لرو. یو هغه مشکلات دي چې هغه د ساحه کاري دي، هغه مشکل یا د هغې ستونزې هغه لنډ وي، یعنی په لنډه موده کې کېدای شي هغه ستونزه ته د حل ټکي کېښودل شي یا د پای ټکه کېښودل شي او له منځه یوسي. یو دراز موده ته ستونزې دي چې د هغې ساحه د کاري یا مثلا دغه ستونزې په یو پراخه ساحه کې شتون لري. د وی ادارې کې د قانون څوک غواړي چې په لیکي کې د قانوني واکونو سره سم کول شي چې دغه ستونزه په ډېر لنډه موده کې له منځه یوسي. مثلا یو ښه مدیر په راز کې یو ښه څوک چې په راز هرم د تشکیلاتي کې قرار لري هغه په ډېر قاطعیت او په ډېر جدیت سره به د قانون د موادو سره سم به عمل کوي او تخطیګانې به له منځه یوسي. اما ځینې ستونزې داسې دي چې د هغو له منځه وړل یوازنۍ په یوه اداره یا هم په یوه بنسټ دا زمانګیري. له فساد سره مبارزه تر اوسه پورې په جهان کې داسې ثابته سوې ده، یا مثلا دغه موارد هغه هیوادونه چې هغوی څه نا څه هغوی دا میزان یې ټیټ کړی ده، دا دوی تنهایي مبارزه نه بولي. یعنی دا په دې معنا چې ټول وګړي، ټولې ادارې، ټول مامورین د دولت، ټول عامه کارکوونکي ځان په دې مکلف ګڼي چې موږ باید د دې ناوړې پدیدې پر وړاندې مبارزه وکړو. اما دا په دې معنا نه هم نه ده چې موږ په دې ارتباط کار نه ده کړی. ما د تاسو کې په یادې په تېره خپرونه کې ما ویل چې موږ په مختلفو بخشو کې په دې باندې کار کړی، اما دا هم زه وایم چې دا کفایت نه کوي. یوه اداره چې مثلا تشکیلی څومره ده، د هغه کاري صلاحیتونه څومره دي، دا به څنګه وکولی شي چې د دېرش کلن یا د درې لسیزو نه وړاندې ناورینونه، ناخوالې، د آګاهۍ د کچې ټیټوالی، د قانون نه رعایت کول، دا به څنګه وکولی شي یوه اداره چې د نورو ادارو له دوی سره همکاري نه وي، د عامه هیوادوالو له دوی سره همکاري نه وي، دا به یې له منځه یوسي.
به این موضوع که شما گفتین ما اقدامات کردیم، چرا اقداماتتان ملموس نبوده؟ یک سوال. سوال دیگر میخوایم به یک شکل متفاوتر مطرح بکنم. می که فکر بکنین شما هم عین صلاحیت یک پلیس دارین. پلیس به خاطر از بین بردن جرم و به خاطر جلوگیری جرم هستن و شما به خاطر از بین بردن فساد و جلوگیری از فساد هستین. در شهر یک کسی قتل میکنه و شما همونجا موجود هستین، در پیشروی مردمی کار میکنه، شما منتظر از این میباشین که باش من همینجا به جای خود استاد میباشم، یک کسی از این قتلی که در پیشروی من صورت گرفته از این بیا برای من شکایت بکنه، بعد از اون برم او قاتل دستگیر بکنم، یا این که شما به خاطر از این که اونجا پیشروی شما این کار صورت گرفته شما اقدام میکنین. منظورم همی است وقتی شما میبینین که قدر یک فساد کلان که شما هم من هم پیشنونده های از عزیزم خود ادارات مربوطه هم ایره قبول میکنن که در اینی موضوع یا در بخش اخذ مالی از کردیت کارت ها یا در بخش خدمات مخابراتی مشکلات وجود داره، فساد وجود داره، اینه میگه دقیقا یعنی چرا اقدام دقیق صورت نمیگیره یا چرا منتظر عظیمی باشین که یک شکایت صورت بگیره و شما یک اقدام ملموس و همه جانبه انجام بتین.
تشکر طلا صاحب. سوال شما بخش‌های مختلف داره، اما ای به این معنا نیست که اداره مبارزه با فساد اداری کار نکرده. اداره مبارزه با فساد اداری قسمی که پیشتر هم گفتم مطابق به صلاحیت خود اینا کار کردن و ببینید در قانون واضح هست که در کدام اوقات ارگان های کشفی که مطابق صلاحیت خود اینا رسیدگی میکنه یک بحث جدای قانونی هست که در کدام موارد هست. ما که روی پلان ها ما کار میکنیم و یا مثلا مواردی که با ما رسیدگی میگیره که ما کار میکنیم، او را ما در برنامه قبلی ما هم یادآور شدیم که با کدام مواردی رسیدگی کنه که مثلا پرداخت مالیات شرکت ها بود یا مثلا بعضی از تخطی های دیگی بود که مکمل ما سر از او بحث کردیم. آمدیم به ارتباط از این که بازم میگم که برای مشکلات فعلی صلاحیت فعلی اداره مبارزه با فساد اداری و یا مثلا به تنهایی کار کردن در یک مشکل سرتاسری که طبیعتا در بعض از موارد افراد عامه یا مثلا هر فرد کوشش به این میکنه که به نفع خود یک کار انجام بده، این مبارزه یا مجادله به همچین مشکلات بتنهایی زمانگیر هست که یک اداره مطابق با مصالحه که ما بازم میگیم که صلاحیتی که فعلا اداره مبارزه با فساد اداری داره این کفایت نمیکنه، این صلاحیت ها باید بیشتر تر شود تا ما بتونیم که تا حدی رسیدگی به این مشکلات شود. و موضوع دوم که اگر ادارات در این مورد همکار نباشه، فرموده شما درست است. شما ببینید یک مثال، شما در مورد پلیس گفتین، شما تشکیل یک حوزه را ببینید، با تشکیل یک قماندانی رو ببینین، تشکیل یک وزارت رو ببینین و تشکیل اداره مبارزه با فساد اداری رو ببینین که ما چقدر تشکیل داریم و با چی یک چالش بزرگ سرتاسری ما مبارزه میکنیم و یکی کفایت میکنه نه خیر. ما بازم میگم که با نیاز از با صلاحیت های بیشتر، نیاز از با کادرهای مسلکی، نیاز از با پرسنل بیشتر تر.
بسیار زیاد تشکر. یو بل موضوع زایس په اخر غوړ مو پخته مغه ده چې په تیر خبرونه کې په ټول خبرونه کې چې د اداراتو مسولین دلته راتلل او زموږ سره په خبرونه کې ګډون کوو، دوی تر ډیره پورې د دوی د خبرونه داسې خریده چې دوی هر څه لپاره یو ځنګړی سیستم نه لري. دوی یوازې یو ها جوړه کړی دا غتر هم نامل کون کې دا یو خم مثال کولای شو د غورسي پای چې کینول شوی دی چې نه اتفایی موټرونه د لغې تیرې دی شي، نه امبولانس تیرې دی شي، نه نور موټرونه د خزینه تیرې دی شي. یعنی ګوره دا یو اصولا منطق نه لري، یعنی یو طرح جوړه شوی دا سیستم کار نه کوي. اساسي پوښتنه مې ده چې ولې ډېرې ادارات اگر فرد محوری چه ارتوائی یا پا یا زنگری وزیر پوری عدل لیدی چه دا وزیر نوی وزیر اقلی دا با دیر خی کارون نتر سرکری خی پر مختگون با ولری، یعنی هر چه دیو فرد پوری تردی دیدی ولی یو اساسی سیستم نشته.
بنا نه تلاش شب دی قانون کارکنان خدمات ملکی قانون که دست ذکر سوی چه استخدام باید پاساز شایستگی و لیاقت صورت عمومی. دی مثال پر دول زیده غنم دلتا راغلیم تاثر مخامخیم که چرا تاثر و مسلکی کدر دلتا نوی یا مثلا تاثر مسلک جورنالیزم نو و تاثر مسلک رسانه نو نو ممکن ده کم خبروانه بانه چه او سروانه ده ده با اوغم را گتوره نیی چه چوم را منگتنه توقول رو. یا دوم پلان باید مسلکی جور سی او مسلکی پلان چوک جوره ویسی سی مسلکی کدر آلت استخدام سوی. د مثال په ډول کومنګ یو مسلکی پلان جوړو دی وزارت صحت عامه لپاره یا مثلا د خاروالۍ لپاره یا مثلا د مخابرات او ټکنالوژي وزارت لپاره موږ جوړو یا د مالی وزارت لپاره موږ جوړو، کدل ته دغه پلان یا هغه څوک چې پلان باندې کار کوي تخصص نه لري، مسلک نه یې، نو توی خبره ده چې موږ به هغه اصلي محور هغه اصلي لار به پریږي، موږ به په بل خوا روان یو. نه تنها دا چې موږ به هغې نه ګټه اخیستي، بلکې موږ په هغې تاوان کړي، منابع هم په هغې باندې مصرف سوي، بودجه هم په هغې باندې مصرف سوي، وخت هم په ضایع سوي او موږ به د هغه د حل لارې د ستونزې لپاره نه یې لټولي. زه بیا هم وایم که چیرې استخدام په اساس شایستګي او لیاقت وسي پلان پاساج تخصص جوړ سی اته طبي خبره چې دغه کومي سونځ چې منګ نن لرو دا به سوال پوره نه وي
ولې نشته
د خپل سرغړونه د قانون نه چې ولې نه کیږي د مثال په ډول مهمه که تاسو ویلې چې کچېری موږ ته په قانون کې وضاحت لري طبي خبره ده چې هر اداره چې رامنځته کیږي هر پروژه او هر پلان او هر سیستم چې جوړیږي د قانون د صلاحیتو د قانون د واکو سره سم جوړیږي هیڅ اداره بدون د قانوني واکو نه بدون د قانوني ساحې د کار رامنځته سوی نه ده اما په هغه کې یوازنی بحث سوی ده باید موږ رفتار د موږ سلوک باید قانوني اما چې نه کیږي تخلف د قانون نه او څوک چې متخلف ده باید مجازات
ډېر زیاته مننه درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ په خبرونه کې ټلیفون وکړئ له خبرونې سره اړیکه ونیسئ او د ګمرکونو یا د ګمرکاتو په برخه کې د فساد مواردو ته اشاره وکړئ او په دې اړه خپل شکایتونه له موږ سره شریک کړئ زموږ د اړیکو شمیرې د 0995040 0825255 دغه راز د مالی وزارت ویاند ښاغلی اجمل حمید عبدالرحیم زی هم هڅه کوو چې له موږ سره په خبرونه کې یو ځای شي او په دې اړه باندې ستاسو پوښتنو او شکایتونو ته ځواب وایي خغلی زید تر دې چې خغلی ابراهیم زید له موږ سره په خبرونه کې یوځای کیږي غواړم د ګمرکاتو په برخه کې هم ستاسو نظر واخلم چې د ګمرکاتو په برخه کې تاسو څومره څېړنې درلودې کوم موارد درلود خب مخکې له دې چې تاسو پوښتنه ته ځواب ووایې خغلی ابراهیم زید له موږ سره د ټلیفون په کرخه دی ښاغلی عبدالرحیم زی خبرونه ته خره خلاصته
مننه سلامونه او ښه چارې تاسو میلمنو او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم
ډیره زیاته مننه ښاغلی عبدالرحیم زی زموږ د نن ورځې خبرونه د مالی وزارت په ځانګړې توګه د ګمرکاتو په برخه کې د فساد مواردو ته ځانګړې شوې او له موږ سره تاسو په خبرونه کې یاست او د اوریدونکو او زموږه پوښتنه ته به ځواب وایست خب راځم دې پوښتنې ته خغلی عبدالرحیم زی چې تاسو په ګمرکاتو کې د فساد موارد څنګه ارزوئ له دې نه پیلو چې تاسو په د ګمرکاتو په برخه کې د فساد موارد څومره وینئ خمنه
تاسو له برنامه څخه کچېره زه د مالی وزارت او اوسنۍ رهبری د تیرو دریو کلونو او وضعیت یو اشاره وکم فکر کوم که داسې ستاسو پوښتنه هم ځواب سي او نورې پوښتنې هم
ډېره زیاته مننه په لنډه توګه
په تېرو دریو کلونو کې د ملي عوایدو ګراف چې په دې کې عمده برخه ګمرکات تشکیلوي زموږ د ملي عوایدو ګراف ۱۹۰۰ میلیارد افغانۍ ته رسیدلی او که چېرې بیا دا درې کاله مخکې 1993 کال سره مقایسه کړو هلته د مکمل کال عواید 9 میلیارده افغانۍ وه یعنی په تیرو دریو کلونو کې د ملي عوایدو ګراف د 9 میلیارد افغانۍ څخه 170 میلیارده ته رسول دا خپله د دې معنا ورکوي چې موږ فساد سره عملي مبارزه پیل کړې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې مو اصلاحات رامنځته کړې او د استخدام په برخه کې مو تلاش کړی چې هغه اشخاص د افغانستان په عایداتي سرچینو کې پر دندو وګمارل سي چې د افغانستان د بیت المال څخه په سمه توګه دفاع کوي د عوایدو وضعیت چې دغه حالت کې قرار لري موږ په دې بحثونه نه کوو او دا ادعا هم نه کوو چې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې د فساد موجودیت صفر ته تقرب کړی اما دا ادعا کولی شو چې د پخوا په پرتله د فساد موجودیت کم شوی اګراف یې چیر شوی په لحاظ مداره چې د افغانستان د خلکو د همکارۍ په نتیجه کې په ځانګړې توګه د ملي سوداګرو د همکارۍ په نتیجه کې موږ په دې وتوانېږو چې د فساد په برخه کې البته د مبارزې په برخه کې لا نورې لاسته راوړنې ولرو
ډېره زیاته مننه ښاغلی عبدالرحیم زی خدای دې وکړي چې ډېره تخصصي او ستونزمنه پوښتنه نه وي هغه ده چې تاسو وویلې په له تېرو دریو کلو راهیسې اوس د افغانستان عواید 170 میلیارده افغانیو ته رسېدلي دي څه فکر کوئ یعنی ستاسو په نظر په دې کې به څومره احتمال د فساد وي یعنی 200 میلیارد افغانی که در افغانستان عایدات وی او یو سلاویات حاصل کړي 1.5 میلیارد عواید په فساد کې د فساد لامل ځای کیږي 50 میلیارد کیږي 100 میلیارد کیږي یعنی هغه اخیری کچه د عواید تاسو تر اوسه تقریبا سنجول
دي هر کال موږ د افغانستان د اوسنۍ شرایطو پر اساس په خپل ملي بودیجه کې ځان ته د عوایدو په برخه کې هدف ټاکو په 1940 کې زموږ لپاره ټاکل شوی هدف دا و چې په یو کال کې موږ 144 میلیارد افغانۍ ټولې کړو چې دا سنجش شوی و اما خوشبختانه د کال تر اخره پورې موږ نږدې
بلی
بیگی اینزه نوی که زمان تا کلتوه هدف 122 میلیارد افغانوی تا ورسیده اما ده کال پا آخره کشی در شم ده قوسو موگ 115 میلیارد افغانوی تلاسه کرد یعنی ده هدف سخه زیاد آوائید پشپک نوی که چه شروع از مخ که مالی کال خلاسه چون ده قوس پا در شم نیتا مالی کال خلاسه گی زمان لپاره هدف 125 میلیارد افغانۍ و چې د کال په جریان کې تر اخره پورې دغه عواید ترلاسه کړو اما د قوس په دیرشمه موږ 109.13 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړ یعنی د ټاکل شوي هدف څخه 14.6 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي هر کال زموږ هڅه دا ده چې څومره چې اصلاحات راولو څومره چې د افغانستان پایداری سرچینو کې سیستمونه جوړو اما غندزه زمونږ د ټاکل شوی هدف مقدار لوړیږي په و نوې کې هم زمونږ هدف لوړ شوی یعنی مونږ تقریبا 109.3 میلیارد ځان ته هدف ټاکلی نو تاسو خپل فکر وکړئ کله مو چې نظام نوی شروع که موجوده نظام 114 میلیارد ټارګټ و اما اوس زمونږ ټارګټ 109.15 میلیارد ده دا هر کال همداسې لوړیږي او زمونږ هغه لیدلوری هم همدا ده چې د کال په تېرېدو سره زمونږ د ملي عوایدو ګراف پورته لاړ سي اصلاحات زیات رامنځته سي او تر څنګ یې د فساد سره د مبارزې په برخه کې په جدیت او قاطعیت دغه خپله تګلاره تعقیب کړو
بسیار زیاد تشکر آقای عبدالرمزی اما شما پیشتر گفتین که فساد به صفر پایین نامده اما فساد وجود داره اما به او اندازه نیست که ادعا میشه اما موضوع اساسی است که بسیاری ادارات یک بخش دارن بر در مورد بخش نمو زیان منن یا هم آسیب پذیری هست در بخش آسیب پذیری یکی از اصولش هم همی است که ما موارد از کدام نایه ها ضربه میبینیم و یکی از اون میشه فساد باشه از امی آسیب پذیری که شما پیش بینی کرده این چقدر فکر میکنین که امی فسادتان از لحاظ فیصدی یا از امی گراف فسادتان تا چی حد است
ببینین موجودت فساد ما در صحبتهای خود هم اشاره کردم که ما هیچ گاه ادعا نمیکنیم که گویا فساد به صفر تقرب کرده اما ای اداره میکنیم که در مقایسه با سالهای قبل در مقایسه با نظام قبلی موجودیت فساد اما گرافش پایین آمده
یعنی تو چی حد پایین آمده؟ ببینین آقای عبدالرمزی اگر از 100% پایین به 90% هم پایین است 85% هم پایین است گرافش
فیصدیش را بگذارن که برخان برایتان بگیم وقتی که عواید ملی از 99 میلیارد افغانی به 170 میلیارد افغانی میرسه خود از ارقام صحبت میکنه که تا کدام حد ما مبارزه کردیم اما باز هم ما ای را بیان میکنیم که هنوز هم در منابع ذاتی افغانستان ظرفیت ازی وجود داره که به مراتب گراف عواید ملی ما بلند بره اما ای را شما شاید با ما قبول کنین که از بین بردن فساد یا تقرب از او به صفر چیزی نیست که در یک سال 5 ماه 6 ماه آدم دواقع کنه این یک موضوع است که با گذشت زمان با یک پروسه مدت طولانی است که ما بتونیم با ما هدف نهایی خود برسیم اما وضعیت 3 سال ما با مراتب اگر در مقایسه با 14 سال گذشته مقایسه کنیم با مراتب خوب است
بسیار زیاد تشکر عبدالرمزی صاحب برمیگردیم به شما انشالله یک شنونده داریم سوال دارن سوالشان مطرح میکنن و دوباره به شما برمیگردیم خغل فضل هادی وردک ل وردک نه خغل وردک میره بنیو که خبرونه تا خرق لست
سلام محترم تلال صبح سلامون اتاسو تا محترم رایندلو سال تا ورمده کام خدا دیو کری چی رو جور بود گفتم همچنان. نو د مو پښتنه سوال دا غدي واقعا مشکلات شته دي بدبختی شته ده. نو د مخکو وختو کې زوی اداره ته ورولم خلاص په غداره کې د یو چوکیدار نه نیولې توغمس تکا سپور ټول یاد کاکا زوی و د مو زوی و نو په صد موجوده شته ده. خو بعد وختونه چې به ګمرکاتو کې مشکلات شته دي نو د رئیس زوم نه مو دغه پښتنه ده چې څنګه درې دونه د دونه په ویلو خوم ځکنه نه کیږي ویایو نو عملی کار باید څنګه وشي باید څه وکړو آیا ملت هم یو باید یو څه وکړو ځکه ټوله پړم په حکومت باندې باید ورونه چول شي حکومت څه باید ملت همدردي خپله وکړو داسې نه چې موږ تاسې هر مشکل ټول حکومت ته هغه کړو چې یاره دا کوټول کار دی ډوډۍ دیم حکومت را کړو کالي دیم حکومت را کړو نه تاسې همکاري مهمه ده د ملت نو څنګه کېدلی دا ول شي
مننه ښاغلی وردک آقای عبدالرحیم‌زی اتمن سوال آقای وردک گرفتین؟
یا وردک صاحب سوال ما واخسته لدوی سخمانه نه یوی موضوع تا دوی اشاره وکړه چه واقعا همکاری سر تموسی منگا بار بار دا خبره کرده چه کشیر دا افغانستان خلق وارده چه دا افغانستان پایداتی سرچینو که فساد لمنزه لارسی زکا بیت المال دا افغانستان ملت بر ارتباط نو سکتور خصوصی لمنگ سر همکار پاتیسی کچیر دوی ادا که ویچی گوا که پا مالیاتی ادارو که فساد شتون لری دغه د سکتور خصوصی سخمو هیل داده چی کچیر زمون که معمور و فساد خکیلی تا سورت فرصت ما ورکو چی دوی فسادو که کلا چی فساد تر سرکی گی بیادا با طول کدیسی را سرو منی چی فساد چی را منسکی گی دو دلی شتون لری ده خلکو پیدا یو زمان معمور اما مقابل لو رای سوگ ده دوی ده فرصت ورنکی یو دوم در رسانه یو سخم و حیل داده چه لمنگ سر همکار پاتیستی تحقیقاتی گزارشونو پو جوڑاولو که دوی کولی سی پا دغه برخه که در افغانستان حکمت ترسنگ پاتیستی او ترسنگ بیامنگا فساد در مخنیوی لپاره او در وایدو در لوڑوال لپاره دره امده دلائل منگا مشخص کردی چه پا امغا تگلار روانیو اول دا که در استخدام پا برخه که محسن کردی چه وردک خیل اشاره وکړه چه روابط شرط روابط پر اساس ترجیح ورکړي هر هغه څوک چې د هر ژبې هر سمت او هر طبقې څخه وي ظرفیت او توانایي ولري د مالیې وزارت دروازه دوی پر مخ خلاصه ده دا یو دوهم مودا چې د افغانستان پایداتي سرچینو کې په ګمرکونو کې په مالیاتي شعبو کې موږ ځینې سیستمونه فعال کړي لکه د اسیکوډا سیستم سیکتا سیستم ای پیمنټ سیستم دغه سیستمونه خوبی داده چې لوی خاموږ سره د شفافیت په برخه کې کومک کوي بیا بل مقابل د سکتور خصوصي سره د سهولت یا د اسانتیا او د رامنځته کېدو په برخه کې کومک کوي درېم کار مو دا کړی چې د استخدام په برخه کې د زر و زور تابعیت مو نه ده کړی د بیرونی فشارونو تابعیت مو نه ده کړی هر هغه څوک چې د تجربې او تخصص ترڅنګ پاک بکګراوند ولري د افغانستان د بیت المال څخه په سمه توګه ساتنه وکړي هغوی ته مو لومړیتوب ورکړی چې دوی د افغانستان پایداتي سرچینو کې کار
وکړي
د دغو دلایلو پر اساس موږ په دې توانېدل یاستو چې د افغانستان د ملي عوایدو وضعیت بهبود خاطر بوځو
ډېره زیاته مننه ښاغلی عبدالرحیم‌زی تاسو د دوی د ټلیفون اړیکه پرې شوه ګرځیدل تر ډېرې زیاتې پوښتنې دي د دوی د څرګندونو په اړه باندې موږ هڅه کوو چې له دوی سره بیا اړیکه ونیسو ښاغلی زاهد تاسو د ښاغلي عبدالرحیم‌زی ځوابونه واورېدل زموږ پوښتنې پاتې شوې انشاءالله کوشش کوو چې دوی سره اړیکه ونیسو او د اړیکو په ټینګولو سره به له دوی پوښتنې مطرح کړو خو راځو دې ته چې د ښاغلي عبدالرحیم‌زی څرګندونو سره زه خو د هغه پوښتنو پر اساس باندې چې زه یې لرم او دلته ځینې راپورونه هم ما سره شته چې بلې ښاغلي عبدالرحیم‌زی
نو د دغو درېو عواملو په نتیجه کې موږ په دې وتوانېدو چې د ملي عوایدو ګراف پورته لاړ شي ولې د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوو چې په راتلونکي کلونو کې زمونږ هڅه دا ده چې نور هم زمونږ د ملي عوایدو ګراف پورته لاړ شي او نور هم موږ په پایداتي سرچینو کې اصلاحات رامنځته کړو تر څو هغه ورځ راورسیږي چې زمونږ اتکا د نړیوالې ټولنې د مرستو څخه کمه شي او د عوایدو په لوړوالي سره زمونږ سهم د افغانستان په ملي بودیجه کې زیات است.
ډیر زیات مننه خغل عبدالرحیم زای. خو زه به تر اگر زما تاسو ته هغه دا چې تاسو د ورستی کال په اړه باندې ویلی چې تاسو په ورستی کال کې ډیر زیات عایدات درلودل د تیر کلونو په پرتله باندې. خو مصر یو راپور دی هغه ایکو غونډه کې ایران ویلیو چې په 2018 مالی کال کې افغانستان ته 2,502,000,000 ډالر دوی صادرات درلودل. په داسې حال کې چې هغه سیستم چې اسیکودا تاسو مخکې نوم واخیسته د افغانستان په اسیکودا سیستم کې د دې هغه ارقام چې ثبت شوي دي څه باندې 1,500,000,000 ډالر به سب شوی دی، یعنی څه باندې 500,000,000 ډالر سب نه دي او دا وایي تیر شوي دي، یعنی 500,000,000 ډالر د افغانستان د عایداتو لپاره ډېره یوه لویه ضربه نه ده.
ګورئ د دې لپاره چې بالخصوص زمونږ په سرحدونو کې سرحدي ګمرکونو کې د دغه ډول ستونزو مخنیوی وشي موږ دوه کاره کړي. یو کار دا چې کمیسیون مشترک دو جانبه چې دوه اړخیز کمیسیون منګل رو د ویلابل هوادونو سره چې پاکستان هم پکې راځي ایران هم راځي شاوخوا 12 یا 13 کمیسیون سره موږ کمیسیون های مشترک تجارتي او اقتصادي تر دې عنوان لاندې لرو. صحیح ده، په دغو مجلسو کې هم دغه د ارقام او د معلوماتو د شریکولو او د سیستمونو د نخلیدو خبره کیږي، او چې دا موږ سره بیا په دغو ادعاو یا دغو مسایلو برخه کې کومک کوي. دو موږ د دې لپاره چې د خلکو د اطمینان ورکو چې د کاري پروسیجر سره هم د اسناد په کوم حالت کې دي، موږ د معتبره کمپنۍ سره هوکړه لیک کړې چې دوی د دغو مواردو بالخصوص د دغو وارداتو کوم مسایل چې دي په دغه برخه کې دوی خپله پلټنه وکړي، گزارش باندې کار کو، دا بیا موږ طبعا د افغانستان خلکو سره شریکو. ولې بیا هم تاکید زموږ پر دې ده چې په دغه برخه کې ملي سوداګر باید د افغانستان حکومت سره همکار پاتې شي، کچیرې په ګمرک کې مشکل یا په نورو مواردو کې دوی چاته فرصت ورنه کړي چې دغه څه مشکلات رامنځته شي.
تاسو د استخدام موضوع مخ یاده کړله، خغلی وردک هم د استخدام په اړه ویلي. غواړم وپوښتم دا چې تاسو د استخدام په ګمرکاتو کې د استخدام په څه ډول دی، دایمي دی او یا هم خدمتي توګه باندې دی؟ بل موضوع غواړم په یو د عامو خلکو په توګه باندې په یو ټوکه باندې ووایم، کله هم چې یو چانه پوښتنه کیږي چې ته څه دنده لرې، هغه وایي چې زه ښوونکی یم یا هم انجینر یم یا هم ډاکټر یم، ډیر عادي. خو که ووایي چې په ګمرک کې کار کوم، دا د مقابل لوري خبره ورته وایي چې اوه ګمرک کې کار کوي، نو هغه په دې چې یعنی دلته د فساد حد ډیر لوړ دی.
ما مخکې اشاره وکړه همدغه موضوع ته چې ډیری خلک هڅه کوي چې په ګمرکاتو کې دنده ولري، په مالیاتي شعبو کې دنده ولري، اما موږ بیا د دې لپاره چې زمون بیت المال محفوظ پاتې شي د دې لپاره هم شرایط وضع کړي. یو شرط دا ده چې موږ د ګمرکونو او مالیاتو اکاډمۍ دوباره فعال کړ، یو څو کال ته د شپږو میاشتو لپاره درس او مطالعه او تدریس ورته کیږي، د هغه وروسته امتحان ورځنې اخیستل کیږي، بیا دوی د افغانستان بالخصوص په ګمرکونو کې کولی شي استخدام شي. یو دوم استخدام مو چې کړی تر دې نیټې پورې، البته زه چې کومې خبرې کوم د دې وروستیو دریو کلونو په استازیتوب، دا چې مخکې سوال اس کاله سم مسله و جدا، اما زه د روسیې درې کالو خبره کوم. استخدام لپاره مو تخصص تجربه معیار وټاکه، اما تر ټولو بیا مهمه مسله هغه ژمنتیا ده.
یعنی دا چې دایمي دی یا خدمتي؟
همدې ته راځم.
هغه ټولنه
ژمنتیا هم مهمه ده زموږ لپاره. موږ یو کار وکړ چې په ګمرکونو کې غواړو استخدام دوراني وي، که یو کال زموږ یو افکار په شمال کې وو دا لیک بل کال تاسو، البته زمونږ د امتحان د وروسته چې خپل اوایده پوره کړی، اصلاحات هم را مسته کړی، فساد کم خل نه وي، دا بیا لیکو د افغانستان بل زو ته، یعنی دا دوراني زکه ساتو چې هم اصلاحات را مسته سي او هم په اداره کې یو تحرک را مسته سي.
ډیر زیات
دوراني ساتو کلونو لپاره چاته اجازه نه ورکو چې په واسطه حق پاتې.
ډیر مننه خغلب درمزه. یو اوریدونکو فکر کوم تاسو نه څه پوښتنه لري د هرات نه، د ټلیفون په کرخه دی خغل داوود، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
سلام، مخبرونه ته خره خلاص، مهرباني وکړئ.
سلام خاغلی
عبدالرحیم زای تاسو د خاغلی داود پختنه اتمن واوریده خو مخکې لدی چې دغه جواب وای زه هم تاسو د جوابونو پر اساس باندې بل پختنه درم غده چې تاسو ویلې موږ تر ډیره پورې د مداخله او د غزرواکو مخ نیولې ده چې په استخدام کې دوی مداخله کوي یا لاسوهنه کوي او د فشار پر اساس باندې خپل د خوخي وړ کسان تاسو په ګمرکاتو کې ګمري خو دلته د خپل د مالی وزیر خغلی حکیمی رسنوی ته ویلي او ما سره یو راپور دی چې د عوایدو او ګمرکاتو د مالی وزارت د عوایدو ګمرکاتو موینیت هم ویلي دي چې ځینې افراد د اصلاحاتو په عملي کولو کې مداخله کوي دوی خپل کسان په زور یا په مصلحتونه باندې یا په هر ډول باندې په ګمرکاتو کې مقرروي حتی ما سره د دې راپورونه هم شته چې په ډیری ځایونو کې یا هم په ځینو مواردو کې یو کس چې تاسو له خوانه لري شوی دی هغه اوس هم په دنده باندې بوخت دی او هیڅ ډول ستونزه نه ده حل شوی.
اول دا کوم ورور چې هرات نه زنګ وهلی و داود صاحب مونږ یو کار وکړ چې د عمل دوکانه مخه مو نیول. په دې مانا مونږ ویلي چې د افغانستان په هر ګوټ کې په هر ایټم یا هر وارداتي مال یا صادراتي مال باندې کوم قانون د ګمرکاتو چې دی مطابق د هغه اجراات وشي. مثلا که چېرې په نیمروز کې کومه تعرفه مونږ وازه کړو هماغه تعرفه دې په فراه و هرات و ننګرهار و بلخ کې د عمل دوکانه مخه نیولې چې یو چېرته ټیټه بل چېرته لوړه هماغه څه چې معیار د مطابق د هغه یو چې دا د سکتور خصوصي د ملاتړ په معنا ده او تر څنګ بیا د شفافیت موضوع هم پکې جوته ده. دویم د وزیر صاحب خبرې بل رقم تعبیر نه سي. د وزیر صاحب د خبرو تعبیر دا و چې کچیر څوک تلاش کوي چې د افغانستان په ګمرکونو کې استخدام سي یا زر و زور وکاروي موږ د زر و زور تابعیت مو هم ونه کړ اما د بیروني فشارونو تابعیت مو هم ونه کړ هغه چاته مو چانس ورکړ چې هماغه تخصص او تجربه تر څنګ د بیت المال لپاره ژمنتیا ولري. په خو وختونه کې زه بیا هم تاکید کوم چې هغه جدا مسله ده اما موږ په دې تیرو دریو کلونو کې دغه کار وکړ شخصي روابطو پر اساس استخدام و نه شو زروزور تابعیت و نه شو بلکې هغه چاته فرصت ورکړ چې د افغانستان د بیت المال څخه په سمه توګه ساتنه کوي. نو که تاسو اجازه یې زه به په همدې خبرو
خغل عبدالرحیم زی لمک سره په خبرونه کې لیداری فساد سره د مبارزې علی ادارې د اطلاعات او عوامو پوهاوی رئیس د شکایتونو اخیستو رئیس خغل وحیدالله زاهد هم دوی هم ستاسو په خبرو باندې ځینې تبصرې او موضوعات لري. نو که تاسو وکولی شئ لمک سره په خبرونه کې وایي دا به ډېر ښه و ځینې ډېرې زیاتې پوښتنه پاتې شوې چې دې ته باید ځواب ویل شوی و خو له بده مرغه د ستاسو دا د وروستۍ خبرو پر اساس باندې هم چې هیڅ داسې یو کار په تیرو دریو کلونو کې نه ده شوی ما سره راپور شته هغه راپور په دې اړه باندې
دی چې زه به
په لنډه توګه تاسو ته ووایم د داسې یو مورد چې د کومې ادارې چې ما تاسو نوم واخیست د اداري فساد سره د مبارزې عالی ادارې ته هم یو موضوع راجع شوې ده چې هغه موضوع په هرات کې ده چې یو نفر له دندې لري شوی دی اما هیڅ په خپل ځای باندې د اسلام قلعه په ګمرک کې د مرکز نه فشارونه پی زیات شوي دي. حتی په دې اړه پوښتنې شکایتونه لرو چې په ګمرکاتو کې چې کومې پیسې اخیستل کیږي یا هم فساد کیږي هغه حتی تر مرکزه پورې ویشل کیږي چې په دې اړه باندې اسناد او ځینې اسناد چې موثق نه دي بلکې په ټولنیزو
تاکید مو هم د ټولو هدف هم دا چې مشترکاً مبارزه وسی. په دې برخه کې بل خصوص سره د مبارزې ادارې چې د افغانستان ملت دوی ته تمه لري چې دوی مثلا قابل لمس نتایج سره ولري مونږ هم دا تمه لرو چې څه اسناد او شواهد شتون ولري موږ په خدمت کې چې دغه تحقیق وکړو یا د هغه پر اساس مونږ مخکې لاړ شو. د هرات په ولایت کې په دې وروستیو کې مونږ تغییرات راوستل. اسلام قلعه کې تغییر راوستل شوی، کوم مدیر چې مخکې اوس کوم بل نوی مدیر راوستل شوی، هر تغییر لپاره مو چې اقدام کړی همزمان هغه اقدام شوی. یعنی داسې څوک نشته په دې ګمرکونو کې چې مونږ تغییر راوستي حکم صادر شوی هغه لا تر اوسه په دنده پاتې دي. کله چې حکم صادر شو بیا نو هغه نوی کس ورځي. مننه وروره،
ډېره زیاته مننه ښاغلی عبدالرحیم زی. مننه له بده مرغه ښاغلی عبدالرحیم زی له موږ سره په خبرونه کې ونه شو کولای چې تر وروستۍ شېبې پورې ملتیا وکړي، او ګڼ شمېر راپورونه او هغه پوښتنې چې دلته له موږ سره دي هغې ته ځواب وایي. مطمئنن ښاغلی زاهد، تاسو په زړه هم ډېرې پوښتنې او ډېر موضوعات ناخوښونکي پاتې دي چې غواړی هغې ته
تاسو په سر کې یو پوښتنه وکړه چې زموږ ادارې څه کارونه کړي. بلې، زموږ ادارې یو موضوع د هرات په ګمرک کې چې تقریبا 1,000,000 یو موضوع هغه موږ بررسي کړی دی. بله قضیه د غیر قانوني اخیستلو وه، هغه هم په اسلام قلعه ګمرک کې وه، او همدارنګه د یو شرکت شکایت و د فاریاب په ګمرک کې موږ څېړلی، او د کابل د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر په ګمرک کې، او همدارنګه د تورخم په ګمرک کې موږ موضوعګانې څېړلې دي، او داسې نور هم موږ سره شته.
چې ستاسو لسته ګورم ښه کافي ډک لست لري، اما دا د عبدالرحیم جی صاحب خبرې هم چې واورېدې ډېر سره لري او توپیر لري.
په هر صورت بس کچیر موږ تاسو دې ته چې محمد کوم خبره کوي لته یو اداره یا وزارت جوړی کې پاساز قانوني واکونه او پاساز یو تشکیل قانوني مبنای قانوني رامنځته راځي. تنها او تنها کچیر موږ د ګمرکونو په ګمرکونو بحث کوو، نو خوشبختانه د ګمرکونو یو قانون کې قانون شتون لري چې په دې قانون کې هر څه واضح دي. راوستم دې ته چې په دې قانون دویم ماده کې راغلي دي چې د ګمرکونو کې یا د ګمرک هغه اساسي دندې څه دي، یا د قانون اهداف څه دي. درې مورد زه تاسو ته لولم. تلای سوي دا چې د ګمرکي محصولات راټولول دي، دوم د ګمرکي تشکیلاتو تنظیم ده، او دریم د ګمرک د کارکونکو د واک د حدودو ټاکل دي. کله چې موږ دا بحث کوو چې موږ ښه استخدام کړی ده، موږ د زور او ځواک یا د زرو مخه نیولې ده، زه به وایم دا چې راځي په دې باندې بحث وکړو چې موږ قانون څومره پلي کړی ده. ځکه چې د قانون په اهدافو کې موږ ته وضاحت لري چې موږ استخدام باید څه رقم وکړو، او هغه اساسي دنده د ګمرک څه شی ده. بله موضوع درېمه ماده کې ده، هغه دا چې ده په پنځه ویشتمه فقره کې او شپږویشتمه فقره کې دغلی دغه داسې ګمرکي څارنه ده، او بل ګمرکي پلټنه ده، چې دا دواړه کچیرې د خپرونې وخت لګ نه وي، دا دواړه ځان ته موارد دي چې دې باندې بحث کېږي چې ولې ګمرکي فرار رامنځته کېږي، یا د مالیاتو یا د محصول نه رامنځته کېږي، یا ولې دغه موضوعګانې حیفوم یا دغه ګمرکي محصول حیفومیل کېږي. کچیرې موږ قانون ته مراجعه وکړو، په قانون کې دا هر څه شتون لري. بل موضوع دا چې تاسو د یو راپور خپره یادونه وکړه چې د کوف کانفرنس کې تقریبا نیم میلیارډ ډالر خساره دغه سیستم د اسیکوډا دا نه ده خپره کړې، هغې کې ثبت نه ده. ښاغلی عبدالرحیم صاحب ویلي چې موږ یو ګډ کمیسیون لرو، زه به مخکې دې نه وایم چې دا ګډ کمیسیون دې باندې کار کوي، ولې مرکزی ادارې دې باندې کار نه کوي. په دریم فصل کې د اعتراض د بررسۍ په نامه باندې یو فصل ده چې د دې پامدي قانون کې شتون لري، د ګمرکي حاکمیت د ادارې د رامنځته کول دي، چې د دوی دنده دغه ګمرکي سندونه، ګمرکي تعارفې، ګمرکي کړنې، دغه ټول د دوی حاکمیت په دوی باندې لري، دوی دغه څاري. لکه څنګه چې ما مخکې هم دې ته اشاره وکړه چې په د درېمې مادې په پنځه ویشتمه فقره کې موږ ګمرکي څارنه لرو، په شپږویشتمه فقره کې موږ ګمرکي پلټنه لرو، چې د تر دې نور ډېر داسې موارد څه متاسفانه چې د خپرونې وخت کم ده، چې د ګمرکاتو په قانون کې وضاحت لري. بل موضوع راځم دې ته چې ښاغلی عبدالرحیمزي صاحب ویلي چې په تیرو درې کلونو کې اوس پښتنه دا کېږي چې تیر اوس څه معنی لري. آیا دغه اداره یا دغه ګمرکات چې رامنځته سی په کومه کې قانون شتون نه درلوده؟ یا کچیر منگ نن دی باندی یعنی خپل ځان لپاره ویاړ ګڼو چې منگ وای چې نن مو دا کار کړی پر نه رسوي ول نه رسوي. که قانون شتون نه درلود نو د منگ هغه قانوني عذر چیرته و؟ بل موضوع دی استخدام ویلی چې اوس لکه تاسو هم ورته اشاره وکړه چې د ما هم په یاد دی چې ښاغلی وزیر صاحب د رسنۍ لارې دا به وکړه چې حتی فکر کوم چې کومې اشتباه نه کړي په رسنیو کې قیمت هم وویلې چې مختلف قیمتونه دې ته ورکړل سوي وو چې استخدام په قیمتو باندې کېږي چې ښاغلی عبدالرمزي دا رد کړه. او ما تاسو هم یو راپور درلوده په دې ارتباط چې ښاغلی وزیر صاحب د مالی په دې ارتباط کړی. موږ هم وایو چې حتی هلته استخدام مثلا ممکن قانوني نه سوی یا پاساز زور و واسطو سوی او یا هم ډیری ګمرکات کې دغه خدمتی کسان هلته یا مثلا قراردادی کسان هلته شتون لري. بل موضوع دا چې دوی وایي چې موږ ته دغه کوم ایم ایف کوچا ویل چې موږ ته هدف ټاکي. زه داسې وایم چې دغه ګمرکات څنګه پیشبینی کوي چې مخکې له مخکې نه موږ دغمر یو هدف ته رسیږو؟ د ګمرک محصول په قانون کې راغلی دی چې په اساس د تجارت یعنی په اساس صادرات وارداتو باندې کیږي. نو ته څنګه مخکې نه مخکې داسې یو ارزیابي کوې یا مثلا د ځان له بدل لپاره داسې یو ټارګیټ یا هدف ټاکې چې زه به مثلا په اووه نویم کال کې لس روپۍ یا سل روپۍ یا دوه زره روپۍ زه د مالی وزارت لپاره یا د افغانستان د حکومت لپاره زه هدف ته ځان رسوم؟ دلته پښتنې ځینې پښتنې مطرح کیږي که چیرې ته ونه رسیږي د تا د رسیدو ته د لاره څه ده؟ آیا ته د خپل محصول لکه څنګه چې په قانون کې وضع سوی ده چې د داخلي مالونو نه محصول څنګه وضع کیږي د خارجي مالو نه محصول څنګه وضع کیږي؟ یا هغه مالونه تولیدي افغاني مالونه چې په داخل د قلمرو د ګمرکاتو کې وجود لري یعنی هغه ساحې چې تحت پوشش د ګمرکات دي د دو محصول څه رقم ده او بیرونی اموالو محصول څه رقم ده په چې کله واردېږي افغانستان ته یا داخل دیوي خاورې ته واردېږي؟ نو دا خو هغه مختلفې ستونزې دي چې موږ مجبورن چې که چیرې ونه رسېږي موږ فشار په هغه سرمایهدار یا په هغه تجار یا په هغه متشبد چې هغه مال راواردوي موږ یې په هغې باندې وازه کړو. خو زه وایم چې که چیرې موږ ښه هدف ته ځان رسوو چې واقعا په ګمرک فساد شتون نه لري موږ چې تر ټولو غټه سرچینه د یوه دولت د یوه نظام د په پښو درېدلو هغه ګمرکونه دي موږ ښه شفاف او پاک ګمرک ولرو د قانون د ګمرکاتو یا د ګمرکونو د قانون رعایت دې وسي. دغه پوښتنې چې نن یا موږ په ټوله معنا نه تطبیقوو یا هم موږ ورته ځواب نه سو ویلی په هغه وخت کې چیرې موږ قانون تطبیقو موږ په ټوله معنا په مثبتو ټکو به موږ دې ته جواب هم ویلی. او دغه د بیت المال مال لکه څنګه چې عبدالرمزي صاحب ویلی چې محصول د ګمرکي ده دا به موږ واقعا خپل جي ته رسولی او موږ به بیا دغه نننۍ ستونزې چې لرو دا به د سبا لپاره شتون ونه لري. بیا هم وایم طلای صاحب چې موږ د ګمرکاتو ډېر ښه قانون لرو چې په دې قانون کې ټول موارد استخدام تعرفي څارنې پلټنې حکیمیت ادارې او هر څه ورکې وضاحت لري.
ډېره زیاته مننه ښاغلی زاهد. خو یو موضوع ته څه غواړم اشاره وکړم، هغه دا چې له ما سره یو راپور دی، په دې راپور کې ستاسو ادارې لخوا ښاغلی رئیس فخری صاحب ویلي دي چې په لوړه کچه باندې له مرکز نه له سیمې نه او له نورو برخو نه په استخدام کې لاسوهنه کیږي، دوی فشار راوړي، دوی ستونزې رامنځته کوي. تاسو کولی شئ یقینا چې تاسو چې کله دغه موارد څېړي او دغه موضوعاتو ته چې تاسو مخکې ویلي چې تاسو اقدام کړی دی، دغه فشارونه به که 80% په مالی وزارت وي او 20% به په تاسو هم راغلي وي، تاسو کولی شئ ووایئ څوک تاسو په دغه برخه کې مداخله کوي؟
ګوري ښاغلی نه د استخدام موضوع، بلکې بل ستونزه هغه دی چې په ګمرکاتو کې ده چې هغه هم ډېره جدي ستونزه ده چې د ښاغلي داود له هرات نه فکر کوم چې هغې نیولې وه چې دغه د تحویلي موضوع دغه د تشریح د اجناسو تشریح د اجناسو دا بل غټه ستونزه ده چې په ګمرکاتو کې تشریح د اجناسو لکه څنګه چې اړینه ده لکه څنګه چې اړتیا لیدل کېږي دا په مکمل ډول نه تشریح کېږي. بل ستونزه چې دا ښاغلی تلاش هغه دا ده چې د مثال په ډول هغه قیمتي اموال چې کله ګمرک ساحې ته داخلېږي په یوازې هغه اموال هلته درج کېږي یا مثلا هغه اموال هلته تشریح کېږي چې د هغې محصول بیه کمه ده. او همدارنګه ښاغلی تلاش صاحب وخت خپرونې لږ ده، دغه یو څو وخت مخکې یو راپور هم خپور سه چې د امنیتي ملي لخوا یوه ګرفتاری سوې وه چې په هغې کې دغه توضیع د غیر مشروع پیسې وي چې مثلا په هغې کې یو فکر کوم چې یو یادداشت یوه کتابچه هم وه چې دا تر چا پورې دغه پیسې
کومه پوښتنه چې ما وکړه ډېر زیات
په دې ارتباط تاسو سره د موږ د رئیس فخري صاحب مرکه هم شته چې د اطمان دی باندې به خپره شوي، په هغې کې ورته اشاره شوې ده چې دغه د استخدام ستونزه، د تشریح اموالو ستونزه او همدارنګه نورې ستونزې شته چې متاسفانه د خپرونې وخت لږ ده.
ډېره زیاته مننه.